چې دا فدايي د فصرف د اولاد په خاطر ورکي، چون د افغانانو په قانون کې یو قانون د وخت طلاق وخلی په خارج کې بلک زرخي په دې طرفو کې خدا سي د افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تي اخلي، نو د اولادو د خاطر باندې مور قرباني ورکي، نو سره خو مقابل الارم لري او یو افغانان د لیدل دي چې طلاق وخستو ټول په در باندې بد وای، خلک سړی نه ملامتي مجبور ده که زغاق دی پورته کلو بیا در تلاس خبریم کام داغ خلق خبری که چی تا دستی که خکز آوائی میده بودین خوشی کولی، یعنی یو نارینه که داغ دن دای زامت باسی اقا کزم نفس داری زامت باسی، خوبه دن خپل دولات پا کوشش که هیچ اولاد دراولی خپل اکز دراولی، نو دا خود دستی وو سامه دا شرایط جازه بر کری، اما خود دا کارت نشی کولی چی تا ایوه میشت ال تا ووسی ایوه میشت دو بلی کس داره ووسی یا دوی میشتی ال تا ووسی یا دوی میشتی خونه نکی دستی کارت کولی نشی، مجبور خوش دی کرن روزی رسان یو علا دی دستی سوگ دی نوی چی داد ما خواهند دی پیسی را که دا روزی رسان چی دا ایم نوی روزی رسان هر چطر خدای پاک روزی ورکری ورکی دا مسئولیت پیسو نده چی سرای مسئولیت قنا پیسی دی ورکوی مسئولیت بدی یو ولک وی ناسو پلار شکایت کرده و دی زوی نی چی دا زوی پا ما بانده دستی یعنی دا ما سبت رفتار که دا قاضی دا علک راو گفتو چی وری تا دا پلار سدی بد رفتار که وی سامه دا زبا خیر رفتار برسو که ما آیا دا اولادم پس پلار حق شده کنه وی هوشته وی خیوال تاسی دی ما دی پلار نکتنه و که چی دو دی ما سه حق ادا کرده نو مربانده خراب پیخی چه دی ما ایت شرعی نوم نده بل که ما حقم ده دی پلار می تنا پیسی ندی پا اولاد پا دورازی باید سور وقت ورکی چه دقیه تربیت مویم ده دی ما تربیت اول که و نکو وز دی ما نچا نگیله که دی خپل زانه دی گیله و که چه دی ما سای وقت ایر نکو خونو دست تنا نده مسئولیت چه تنا با تو پیسی بورکی اولادم تربیت تنا پا مورم نده اغا یو ناری ندی اوانان دی بای و خبرم در تکا چی ساد پا در خطا باشی یک ما در خطا نی و معلومتی تیم نورم پا مور رو چه ای
دی دی میرمنی پا تیر زین نوری خجی هم لورت ستون رو سرمخ شویدی ده ننگرهار او سیدون که والوالا دهقان ده خپل گواندی کسی که وی چه میره پا بحر که بلخجا کرده کور تا کال که یو جیل رجی نوری ده گرد جوند پول چاری خپل نلوست میرمنی تا چه ات ماشمان لری پرخیدی
د منګه خپل امسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي په دې چې وای سعودي خو چاته قبولي نه ورکې نو خزې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي څو چې بیرته راځي ا ماشومان غټیږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خزو ته د حق نه ورکې چې په دې اړه قضاوت وکوي خپل میړونه د دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه مثلا خزې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منگا ورته میروخی وایو کنه دا خیز دیگه حق نلری نده خسرگنی لخوا نده پلارگنی لخوا چه دا پختونه لمیره چه خواه کوی چه تاوالی دا سکار وکوا یا هم میره دوم را وقت نور کوی چه دیده پختونه تریوسی چه ولی تا دا سکار وکوا دا پختونه یا وخیز خواهن نو کوی خواهن دیده پختونه پا مقابل که دیتا دیر سپک خبر کوی یعنی یا دی پختونه حق یعنی تا یوازی زلرم تا نلری ته خزه ته باید پاتې سکور کې ماشومان وساته بعد بختانه زیاتره نارینه او تر بخصوص افغانستان اوس وختو کې خارج ته تللی دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوی دي دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته بې سرنوشت پرېږدي هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط چې هلته برابر دي مثلا د یوې نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د موږ خلک د شرایط ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي
له میرمنو سره یو شمیر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره
رښتیا وایم، زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې وو، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی، متاسفانه یو بدبختي دا ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند بېرته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته رایجېدوي، ځکه بیچارهګي ځان وژنې ته هم آماده وه خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولله ښځې لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې مې پیدا کړلې نو کور نه خیره ده، خو دلته ما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي، د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې بېته ښځې ته راځي. ساتمن په ښځه کې به کم بوتی و، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتی و چې خاوند یې لاړله بله ښځه یې وکړله، مورګنۍ به وایي چې حتما د دې ماینګ د لور بدبختي ده، د ایتا بدبختي ده، بده تالی دي. او همداسې نور قوم، خیش، همسایه، هر څوک تنها ښځې ته وایي چې وی تا خاوند لاړه بل ښځې وکړه، ولې ته خو داسې وي، ته خو اس وي، ته خو ښه وي، ته بده وي. یو رواني فشار ده په ښځې باندې، خصوصا که هغه بچي ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې حتی ماشومان هم درلودل نو حتما ته نه به راځي نو، یا ته نه به خوشحاله نو، یا هر څه بل بېرته د ښځې باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا د ښځې ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې یوه ښځه لري بیا بلې سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اکله وایي،
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار ده، ځکه چې خپل بچي، خپل کورودانه په وطن کې پریښې ده او دلته به راځي بیا دا له سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده، که هر څوکي، که هغه زه اوسم، که هر څوکي، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچو ته باید وګوري، اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک مهمه ده، هغوی تربیه ده چې هغوی بې لاره په هغه سې ماحول کې، په هغه سې جامعه کې راغټیږي، ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تېرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي او بیا ته راځې بل واده کوي، نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت د لحاظه که ته فکر وکړې نو د هغې اول مېرمنې هغه بچو ټول حق پایمال کړه، نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړه، ډېر زیاتی ورسره وکړه.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شېبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې یوه ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازی څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري، لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت واوسدي خاوند ورسره، په مالي برخه یعنی که هغه خاوند خپل میرمنه حمایت کړي. که چیرې یو خاوند خپل میرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په میرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي. که چیرې یو میرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي. هیڅ وخت یو میرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي. نو تمن چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي نو دا په میرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري، دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره، هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي. چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته میرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي، یا داسې هم شته چې مثلا خپله میرمنه یې هلته شته خو هغه خپله میرمنې خوشي کوي او له نورو میرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي. خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پوهېږم دی په حساب دی دوستختر کېږي یا بل هر څه کېږي، ځکه هغه میرمنه چې تا سره واده کړی دغه کاملا تا سره تعهد لري، تا سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسوي. دغه سړي که په دې پوهېدلی چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته ښځه رسوي او څوک چې په ځمکه یې وایي، څوک چې ذلیلوي، هغه څوک دی دومه ښځه، په دې حال چې پوهېږي چې دا ښځه لري، دا اولاد لري او بیا هم راځي، نو هغه یې ذلیلوي او هغه یې بدبختوي. خو سړیان خدای پاک نه پوهېږم دا شعور دوی ته ولې نه ده ورکړی، ولې دوی څخه اخیستی ده چې په دې دوی فکر نه شي کولی چې یو میرمنه چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي.
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له میرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي، نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي؟
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلې دي، که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لرې اوسئ، نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ. یا که خدای نه خواسته ستاسو میرمنه غلط کار کوي، غلط کار ته مخه کوي، د هغې ګناه د هغې په خاوند ده. خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوې، هیا که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري، یوازې ته یې لري. دغه علمیت ثابته کړې، ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات. هغه ښځه هم لاړه شي ښایي بل میړه وکړي، نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل میړه وکړي، نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم؟ هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي، ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ. دا خو ښځه هم لري، نو هیا هغه څوک چې ځي او مثلا خپله میرمنه دلته له خپلو څو ماشومانو سره پرېږدي، بیا هلته بل واده کوي، آیا خپله میرمنې ته هم اجازه ورکوي چې عیني کار ستا په حق کې وکړي؟ او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم. دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي، دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي. ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې. ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري، دا یې هم دویمه ښځه سي، خو سړی د دې تعامل نه لري، د دې توانایي نه لري.
دینی عالمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي.
سلامونه پام وکړی یو خبر ته چې دا اوس مختار رسیدلی. په کندوز کې نن سهار یوه درنه چاودنه شوې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو امنی قومندانۍ رسنیو ته دغه پیښه تایید کړې ده. د قومندانۍ د ویاند جمعدین خاکسار په حوال راغلی چې چاودنه په کندوز ښار کې د کابل بانک ودانۍ ته څیرمه شوې ده. د پیښې د احتمالي تلفاتو په اړه لا څه جزئیات نه دي خپاره شوي، خو ویره شته چې خلکو ته به مرګ ژوبله اوښتي وي. د راپورونو په اساس چاودنه داسې وخت شوې چې ګڼو خلکو د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د باندې انتظار کاوه. کومې ډلې سمدستي د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. په راپورو کې ویل شوي دي چې د دغه برید له امله په کندوز ښار او دې سیمې ته نږدې ګڼه ګوڼه وه او خلکو ترمنځ ویره خپره شوې ده. د دغه خبر جزئیات به وروسته هم د ازادي راډیو په نورو پروګرامو کې تاسو ته وړاندې شي.
بهر جی بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي، دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. په دې اکله وایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مېرمنې وکړي، هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولیخې دی. هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېده دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي. یعنی هلته داسې معنی نه ده که تاسو بس فقط ښځې شوق کېږي تاسو شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ، نه. هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته کوي چې فإن خفتم ألا تعدلوا، یعنې که تاسو چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسو دغه فکر کوئ چې زه عدالت نشم کولی، زه انصاف نشم کولی، بیا یوه بخاره ویلی په صراحت سره واجب تاسو ته و مرمنه کافی ده. آیا اوس وخت کې ودسه ولی یا اوس تو وخت کې ودسه کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دوړو مرمنو یا دړو مرمنو ته مساوي حقوق ورکړي، یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته وي رسې. په هیڅ صورت په اوس وخت کې دا خبر امکان نه لري، په هیڅ صورت زه دا مطلق را دوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابیده، دا امکان نه لري، دا ډیره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځي نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ د غربت د فقر او د بېچارګۍ او د مظلومۍ مش په د سراغې سبا کړی، اوس چې تکله دلته راغله، دلته یو موټرګی دی پیدا کوي، ولک موټرګی دی پیدا کړو، په جیب کې دی ولاس ډالر کې خود، هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړی، هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دی، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زموږ او ساسې په افغاني کلتور کې د بغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کوي، ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکې او بیا چې کله ته دورو پکې پیدا کې، نو بیا نور تلاش کې خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نور فلس کې درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکې، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري، هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل له چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه، چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړکه یي چې عام ځان د خلکو له سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، عوام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي،
ځینې نارینه اخی یوازینی وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کی، خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي، چې د دو نه هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کی، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلی دی، هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه به په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده. نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپلکې د ښځې په لس کې دی، او نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څېر ده چې هغه کینه خپل حقوق تور لولی، چې دا د میړه د لاسه، د میړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې به عزت په سترګو نه ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي، غیر انساني عمل دی.
داسې مېرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې هر چېرته چې د شریعت له نگانه، د اسلام له نگانه، څومره دوی آسیب پذیره بللی سو، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې هوساینې ته اړ ته ضرورت لري، مېرمنې هم لري. دا خبره هم تاسو یاده کړه، خو بیا هم روښانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي.
دوی په خپل ځان معصوم کړی دی، ډېری مېرمنو داسې، ډېری مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، ډېری مېرمنې په ده باندې پوهېږي چې زما حقوق څومره دي، ډېری مېرمنې په ده باندې پوهېږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو دغې لاندې راغلي دي، بېچارهګان غږ نشي کولی، کنه پوهېږي. دوی دپاره مبارزه پکار ده په روایتونو کې، او د اسلام د مبارک دین د نظره د درې میاشتو نه نهایت د اوو میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي. هغه په هغه صورت کې چې مشکلات وجود وي، وجود ولري، او ښځه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې بې شکه ته کولی شي دغه اوو میاشتې مسافري وکولی چې زموږ مشکلات دلته موجود دي. اما د اوو میاشتو نه بعد دغه مېرمنې باید دغه سیناریو دپاره چې دغه د بېغیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حق کراس کوي، دوره باید کرخه کش کړي، او د اوو میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته، یا مثال هر دې کې چې هغه موجوده وي، واپس راشه، او که نه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه ردې نه زیات طاقت نه لرم، او لهذا زتا سره لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مېرمنې وکړه، دا نور ته درس دی، او دغه عمل کې یوې مېرمنې وکړه، دغه قضا ته رجوع وکړه، نو نارینه به هم اصلاح شي، ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناست، او خپل خر باندې ناست، نه راکته کیږي، او غواړي چې ښځې همیشه د وینځو په شیر، د مزدورانو په شیر، او د غلامانو په شیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیاو نظام حاکم دی چې د ښځو هغه اساسي لومړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوي مدني صاحب که د سیاو ښځه مراجعه کوي، آیا دوی به ستونزه واوري، خبرې ترې غوږ ونیسي؟
دلته به زه یو دومره ووایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس درې کاله کېږي چې راغلي دي، خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت باعزته قشر باندې د وخت نه ډېر پخوانه پرا پاتې دي. نو په دغه کې دو لپاره یو مبارزه په کار ده، بل درې نفر څلور نفر قربانۍ ورکړي، درې څلور بل ده قرباني نه ده، دا د حقوقو غوښته دي، دا د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي، دا د دوی مسلم حق دی. نو کله چې یو شی په شریعت کې جواز ولري، په اسلام کې جواز ولري، د هغه انجامول هغه شرم نه دی. اوس موږ مونږ کوو په موږ شرمېږو نه، موږ که نور عبادت کوو په هغه شرمېږو نه، نه شرمېږو. ولې په دې باندې وشرمېږي؟ دا هم یو عبادت دی چې ته خپل حق وغواړي، خپل حق دپاره مبارزه وکړه، په دې لارې کې که ته تکلیف سره مخ شي به درس پاتې شي، عبرت خو به پاتې شي. ولې د خپلو حقوقو دپاره موږ تاسو باید وشرمېږو؟ نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینۍ لاره همدا ده چې دغسې بې کفایته ملونو دپاره باید کرخه کش شي او نهایت کې د درې میاشتو نه زیاته اجازه ورنه کړی شي، او دا باید وغوښتل شي. ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دو هېر کړی دی.
ډېره مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت او باعزته اوسئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلې اورزلا، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې، یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلی وي چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو، د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تغسی او طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځله لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کشیدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت مت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته سوټی کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلی. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلې نه دی، در بس وایي دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو، چون افغانستان دای منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی. نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دې نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې
دغه ولې دغسې چلند کوي. بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده، دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر ICJ ته معرفي کوي. اورځلا جانې، د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې داغی و دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیچ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی هم پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې، تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام یې کړی دا د ستایلو وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو که چیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطحه کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي، او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتېږي، د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې، چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل شوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک یې کړی دی، هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي، او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توطیه د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی، او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضي خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونیو او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه یو بحث مطرح شو چې دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تر کوو، سلامات اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅه. آزادي
Thank you. مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام سترگو